امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونه لاندیز په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو اته کالو کې ډیره قوي او مرګانی زلزله وه چې باندې 1300 تن مړ شوي او ویل کېږي چې د مړو شمیر به لا نور زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي څیړنې په اساس په نیپال کې د شنبې د ورځې قوي زلزله د ځمکې د یوې طبقې د راولیدلو له کبله پیښه شوې ده او د زابل په ولایت کې د بدر په نامو په پیل شوو نظامي عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین او 6 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. السلام علیکم روغ جوړ خوشاله اوسیدنن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا رپورټ را دروورو چې وای د افغانستان 50% نفوس د ملاریا د ګواښ سره مخامخ دی او بیا به دا رپورټ را واخلو چې وای د رختر په میچ و اشاره اته درځي زورور زلزلې پرون د شنبه په ورځ نیپال ولړځو او په اخر کې به د امریکا غک سر مقاله واوري خو اوس به له طاهر اتجی صاحب نه خبرونه واوري.
په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو اتیا کالو کې ډیره سخته او مرګانۍ زلزله وه څه د پاسه 1300 کسه مړه شوي دي او ویل کېږي چې د مړو شمېر به نور هم پسې زیات شي. امریکا او نور هیوادونه د فاجعو په مقابل کې د جواب ویلو هیئتونه ورسوي چې د کټمنډو سره مرسته وکړي. دغه زلزلې چې قوت یې 0.8 درجې و پرون د شنبې په ورځ د نیپال د پایتخت کټمنډو شمال لویدیځ سیمې ووهلې او د هغه ښار د تاریخي مرکز ډېری برخې تباه کړې دي. د ښار د ختیځ په خوا د نړۍ د تر ټولو د جګ غره ماونټ ایورست څخه برف کوچونه راشوسول. لښته لږه لس غره ګرځېدونکي په کې مړه شوي او د غره په لمن کې بشپړ کمپونه لاندې کړي دي. نن د یکشنبې د ورځې په سهار خبری منابعو امریکا ژغته د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو او د تیبت په خود مختار سیمه کې چې د کټمنډو شمال ته په سلګونه کیلومتر لیرې ده د زیاتو تباهیو رپورټونه ورکړي دي. د بنګلاديش، بوتان او د نیپال او چین د ګوښه او لیرې سرحدي سیمې څخه هم د خلکو د وژل کېدو او تباهیو خبرونه خپاره شوي دي او په هند کې 40 کسه مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د زیات شمیر خلکو د مړینې له کبله خپل خواخوږي څرګنده کړې او د ژغورنې د چارو لپاره یې سمدستي د $1,000,000 مرستې وعده کړې ده. په دې برسیره د اوباما حکومت په ویرجینیا کې دیره د زلزلو د ژغورنې یو هیئت او په لاس انجلس کې د کارپوهانو یو بل مهم هیئت په دې ګمارلی دي چې نیپال ته د تګ دپاره ځانونه چمتو کړي. د امریکا د جیولوژیکي څیړنې په اساس په نیپال کې د شنبې د ورځې قوي زلزله د مځکې د یوې طبقې د رالویدو له کبله پیښه شوې ده او هغه داسې چې کله چې د مځکې د یوې طبقې یوه برخه تر بلې برخې لاندې ولویږي. د امریکا د زلزلو د اطلاعاتو د جیولوژیکي سروې مرکز د مرکز یوه کارپو جان بیلینی پرون امریکا ژغته وویل چې د دې سیمې جیولوژیکي او جغرافیوي جوړښت داسې و چې د هند قارې د مځکې لاندې یوه طبقه د ټکر په وجه راولویده او د یوروشیا د قارې لاندې سوه او څرنګه چې دغه دوې طبقې یوه د بلې په خوا په حرکت کې دي نو د وخت په تیرېدو سره دا قوه منځته راځي خو دا حرکت یې دایمي نه دی او که کله حرکت وکړي نو د مځکې ټکان او لویه زلزله راپیدا کوي. په دې سیمه کې به په آینده کې نورې زلزلې هم وسي او له دې کبله چې د هغې موقعیت داسې دی چې د دوو لویو وچو تر مځکې لاندې طبقې د یوې بلې سره په تماس کې راځي خو بلینی وایي چې دا په لنډه موده کې نه پیښیږي بلکې د لسګونو کالو په تیرېدو سره به داسې زلزلې منځته راسي. هغه وویل چې د همالیا د غرونو جوړښت هم د لویو زلزلو سبب ګرځي. د شنبې د ورځې زلزله چې قوت یې 0.8 درجې و په نیپال کې په تیرو اتیا کالو کې تر ټولو قوي زلزله وه. بیلینی وویل چې په لنډه موده کې به په نیپال کې د دې زلزلې په ارتباط نورې ډېرې زلزلې هم وسي او په هغه ملک کې د ډېرو غرونو د موجودیت له کبله به مځکې هم راوښویږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د زابل په ولایت کې د بدر په نامه په پیلسو نظامی عملیاتو کې د دولت شپارس وسروال مخالفین او شپشتنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. امنیتي مقامات وایي چې د دې عملیاتو هدف دا دی چې د زابل د خاکي افغان د ولسوالۍ په شمول ټولې هغه سیمې تر کنټرول لاندې راولي چې د بهرنیو وسلوالو ډلو په مرکزونو بدلې شوي دي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید د امریکا رخت وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې په محلي وخت د تیر ماښام راهیسې د دولت شپاړس وسلوال مخالفین وژل شوي، یوولس تنه یې زخمي شوي دي. همداشان د هغوی 19 ارادي موټر هم تباه شوي دي. جنرال عبدالحمید وویل چې د دې عملیاتو بل هدف دا هم دی چې هغه مسافر راخلاص کړي چې په زابل کې یرغمل نیول شوي دي. له بلې خوا د پکتیکا والي عبدالکریم متین امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د پکتیکا د باقخیلو او احمد آباد په ولسوالیو کې او د لوګر د څرخ او برکی برک د ولسوالیو په ودانیو او ځینو امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. د پکتیکا د باقخیلو د ولسوالۍ په ودانۍ باندې د طالبانو په ډله ییز وسلوال برید کې ولسوال او امنیه قومندان زخمي شوي او د امنیه قواو په جوابي حمله کې لس یرغلګر وژل شوي دي. ولسوال سرسری غوندي ټپي شوی خو امنیه قومندان سخت زخمي دي او د شرنې په روغتون کې بستر دي. همدارنګه د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساق زی امریکا جغت ویل چې د دې ولایت د څرخ او برکی برک د ولسوالیو په ودانیو باندې د حملو په ترڅ کې ډېر طالبان وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کراچي په ښار کې د ښځو د حقوقو په مبارزې سبین محمود باندې حمله غندلې او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د قتل غندلې دي او د هغې کورنۍ خپل خپلوانو او دوستانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. وسلوالو کسانو په محلي وخت د جمعې د ورځې په ماښام د مورسایکل څخه په سبین محمود باندې ډزې وکړې او هغه یې ووژله. پولیسو وویل چې دا حمله په هغې باندې فقط څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې هغې د بلوچستان د ګوښه ولایت په اړه یوه غونډه رابللې وه. بلوچستان د اوږدې مودې راپه دې خوا په پاکستان کې په بغاوتونو مشهور دی. په داسې حال کې چې تحقیقونکو د سبین د وژل کېدو د انګیزې په اړه د معلوماتو ورکولو څخه انکار کړی دی. د هغې دوستانو ویل دي چې د هغې قتل په نشه سوی قتل و. ډاکټرانو ویل چې دوی د سبین د بدن څخه د توپک 15 مرمۍ راایستلی دي. د هغې سره یې مور هم ملګرې وه چې هغه هم په دې حمله کې زخمي شوی او حال یې سخت دی. د اردو ائتلافي قواو په عراق او سوریه کې د جمعې او شنبې په ورځو د اسلامي دولت په ډلې باندې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندانۍ وویل چې په عراق کې ائتلافي قواو یوولس هوایي حملې وکړې چې د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید شوي وې او په دې حملو کې د جنګي الوتکو او نورو الوتکو څخه کار واخیست. په فلوجا، موسل، رمادي او تلفار کې هوایي حملو د اسلامي دولت د ډلې مورچلونه، موټر او ماشینګنې تباه کړي دي. په سوریه کې کوبانی ته نږدې د ائتلافي قواو د جنګي الوتکو څخه کار واخیستل سو او څلور هوایي حملې شوي دي. بری جنرال تامس ویرلی وویل چې موږ په داسې حال کې چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د خپلو انډیوالانو سره کار کوو د ائتلاف ملاتړ کلک او محکم دی. په سوریه کې د القاعدې مربوطو یاغیانو او د هغوی ملاتړ کوونکو پرون د شنبې په ورځ د ادلب په ولایت کې وروستی حکومتي ښارګوټي هم نیولی دی او په دې سره یاغیانو د اسد د رژیم د واک اختیار لاندې بندري سیمو ته لار خلاصه کړې ده. او په سلګونو کسانو پرون د امریکا د متحده ایالاتو د بالتیمور په ختیځ ښار کې مظاهره وکړه او شعارونه ورکول چې ویتړی ویتړی. هغوی د پولیسو په قید کې د یوه تورپوستي سړي د مړین له کبله اعتراضونه کول. مظاهره چان په بالتیمور کې په هغه ځای کې راغونډ شوي وو چې هلته فریډي ګری د اپریل په 12 ونیول سو. هغه کله چې د پولیسو په توقیف کې وو د ملا په درد اخته سو او د نیول کېدو څخه یوه اونۍ وروسته مړ سو. د دې مظاهرې تنظیمونکو ویل دي چې د دوی د پرونی مظاهرې هدف دا و چې په ښار کې د لاریون په ترتیبولو سره ترافیک ګډوډ کړي. خلکو د تیر یکشنبې د ورځې را په دې خوا کله چې د ګری د مرګ خبر خپور سو په بالتیمور کې په مظاهرو پیل کړی دی، مګر فکر کېده چې پرونی مظاهره به تر ټولو لویه وي. مظاهرچیانو د 15 کلن ګری د پاره د عدالت غوښتنې کولې. ټاکل شوې د هغه جنازه د دوشنبه په ورځ واخیستل سي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو نو وروسته به رپورټونه راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نو وایي چې 50% نفوس د ملاریا د ګواښ سره مخامخ دی. زمون خبریال اکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم په کابل کې د ملاریا د ناروغۍ په ضد د نړیوالې ورځې د لمانځنې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. ډاکټر نعیم وویل چې د افغانستان د نفوس 20% په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ پکې خورا لوړ دی. ډاکټر نعیم په افغانستان کې د روغتي خدمتونو پراختیا او د دغه ناروغي تشخیص هم د ملاریا په مخنیوي کې موثر وګڼه. قسم د افغانستان د عامه روغتي وزارت د ملاریا د پیښو په مخنیوي کې د ولر بریالیتوبونو یادونه کوي. خدا وزارت د منی چې لا هم په دې برخه کې نور ډیر هڅوته اړتیا ده. په ځانګړي ډول د ډیرې سختې ملاریا د ناروغي د بڼې سره چې په افغانستان کې د مغزي ملاریا په نوم یادیږي کې لا هم ډیر کارته اړتیا شته. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د روغتي د نړیوال ادارې WHO چارواکي وایي چې په دې برخه کې هم یو څه پرمختګ رامخته شوی دی. په کابل کې د روغتیا د نړیوال ادارې مشر وایي چې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو سیمو کې د مغزي ملاریا پیښې راکمې شوې دي. په افغانستان کې د ملاریا د ماشي ترڅنګ د لشمانیا ماشي هم شته چې د کابل ترڅنګ په کندهار او شمیر نور ولایتونو کې خلک په دغه ناروغۍ چې په افغانستان کې د سلدانی په نوم یادیږي اخته کوي. د سلدانی ناروغي اوږدې لاشتې لري او د ناروغۍ وروسته د ناروغ په بدن یو لوی چاپ نه ځنه پرېږدي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نړیوال موسو په مرسته د تیری ویلې سیدرا په دی خو د لشمانیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ملي پروګرام د ملاریا د ناروغۍ په ضد د پروګرام سره یو ځای پیل کړی دی. افغان حکومت وایي چې دغه دوه ناروغۍ په خلاف ورسره نړیوال ټولنه مرسته کوي او تر اوسه لا په دې برخه کې نړیوال مرستې کمې شوې نه دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو پیغام مو چې تاسو واورئ د اوس به دا راپورټ راوخلو. ول مش په جنوبي ختیځ ولایتونو کې پر حکومتي تاسیساتو د وسلوالو ډلیزو بریدونو په نتیجه کې دریش طالبان وژل شوي او د ځینو حکومتي مامورینو ترڅنګ 15 طالبان ټپیان شوي هم دي. زمون خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ رالېږلې دی.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په سهار د اعظم په نوم د پسرلنیو بریدونو د پیل خبر ورکړ، د افغانستان له ګڼ شمېر سیمو څخه پر حکومتي تاسیساتو د حملو خبرونه خپاره شوي. له دې جملې څخه له پرون مازدیګر راهیسې په لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم پر یو شمېر ولسوالیو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي، خو حکومت وایي چې دغه ټول بریدونه یې په شا تمبولې. د لوګر امنی قمندان مل پاسوال عبدالحکیمی ساغزی امریکا غږ ته وویل چې د دې ولایت د سرخ او برکې برک ولسوالیو په ځوابي بریدونو کې مجموعاً 14 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. هغه وایي
نو دوی په چاخ کې عملیات درلود چې ډېر قوي عملیات یې شروع کړي. 4 ساعته متواتره په شکل سلا باندې جنگ وکړي. 9 نفره مړه شو، 15 نفر ټپیان او شاته وطن وول شو. په بره کې برک پر 11 پوستو باندې دوی جنگ شروع کړي. عملی سخت چې کسې وخوړې په هغه کې هم یو هوانې تخریب شو. 4 نفر یې مړه شو، 1 نفر زخمي شو. زموږ خوتونه یو نفر زخمي لري. برکې برک 900 تلفات ضایعات نه لري.
ښاغلی اسحاق زی زیاته کړه چې د ولایت په مرکز او یو شمیر نورو سیمو کې هم پر امنیتي پوستو حمله شوې، خو وایي چې سرتیرو یو مقاومت کړی او طالب جنگیالي شاتګ ته اړیستلې دي. د غرض د پکتیکا د ولیم رسیال عطاالله فضلي وایي چې د ولایت د باقي خیلو د غیر رسمي ولسوالۍ پر ودانۍ د طالبانو په ډله ییز وسلوال برید کې ولسوال او امنیه قمندان دواړه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې د چټک غبرګون قطې د ځواکونو په متقابل برید کې لس بریدګر وژل شوي چې د شپږو جنګیالیو مړې د جګړې په ډګر کې پاتې وو.
دښمن په د بخیر ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې خپل د پولیسو د چټک غبرګون سره مخامخ شوي وو، او هغوی ته په نتیجه کې زمونږ خپل ولسوال هم سرتي زخمي شوی وو، همدارنګه امنیه قمندان هم زخمي شوی وو. او د دښمن د وسلوالو نه تقریبا شپږ جسدونه هم پاتې چې بیا مونږ انتقال کړل مرکز ته، او بیا همدلته دفرینش د لارې نه بېرته ورکړل چې خپل فامیلونو ته ورسېږي.
د ترڅنګ د پکتیکا ولی عبدالکریم متین بیا امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د ولایت پر خیرکوټ، میټاخان، سروزې، خوشامند او ګیانې ولسوالیو هم په یو وخت کې وسلوالۍ حملې شوې. ښاغلی متین په دې حملو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د هغه مرستیال عطاالله فضلي وایي چې کومه مرګ ژوبله نه لري. په همدې ترڅ کې د پکتیا چارواکي وایي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د ولایت د سرحدونو قبایلو چارو د رئیس پر موټر بمي چاودنه شوې، رئیس یې ټپي کړی او د هغه موټر چلوونکی یې وژلی دی. د غراز چارواکو ویلي چې په سیدکرم ولسوالۍ کې هم یوې بمي چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د اعظم په نوم د پسلنۍ عملیاتو په ترڅ کې په تېرو 24 ساعتونو کې په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 50 مختلفې سترې او وړې حملې کړي دي. طالب ویان زبیح الله مجاهد زیاته کړه چې په یادو شویو حملو کې 22 حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت. هغه له خپل اړخه یوازې په پکتیکا کې د شپږو طالبانو وژنه تایید کړې او نور ټول تلفات یې رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
څو مهم خبرونه. په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو اتیا کالو کې ډیره سخته او مرګانۍ زلزله وه، څه د پاسه 150 کسه مړه شوي دي او ویل کېږي د مړو شمېر به نور هم پسې زیات شي. امریکا او نور هیوادونه د فاجعو په مقابل کې د جواب ویلو حیاتونه وراستوي چې د کتمندو سره مرسته وکړي. د زابل په ولایت کې د بدر په نامه په پیل شوو نظامي عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین او 14 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کراچي په ښار کې د ښځو د حقوقو په مبارزې سبین محمود باندې حمله غندلې او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا قتل غندلی دی او د هغې کورنۍ، خپل خپلوانو او دوستانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. او د اردو ائتلافي قواوو په عراق او سوریه کې د جمعې او شنبې په ورځو د اسلامي دولت په ډلې باندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د رختر په میچ 8.8 درجې زورورې زلزلې پرون د شنبې په ورځ نیپال ولزو چې ویل کېږي څه باندې 1300 تنه مړه کړي، ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. او د ایورست نه په غره کې د برف کوچونو سبب شوې ده. مړینه او تباهي ګاونډي ملکونو هند، تبت او بنګلادش ته هم خپره شوې ده، چې دغه زلزله وروستي ټکانونه هم پکې او د دغه زلزلې وروستي ټکانونه پکې هم احساس شوي دي. خبریال انجانا پاسری چا په دې باره کې له نوې ډیلي نه دا رپورټ رالیږلې دی. د زلزلې د کېدو نه وروسته په ساعتونو کې د پراخه تراژدۍ څرګنده شوله. کورونه د خاورو سره خاورو شوي وو، ودانیو ته ډیر زیان اوښتی وو، او د کټمنډو په ناوه کې په دیوالونو او سړکونو کې درزونه راوستي وو. په نیپال او نورو ښارونو کې 2.5 میلیونه کسان اوسیږي، مګر کېدلی شي چې تباهي ډیره پراخه وي، ځکه چې هغو وړو کلو ته ورتګ مشکل دی چې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې پراته دي. په نوی ډیلی کې د نیپال د سفیر مرستیال کرشنا پرساد د کل د خبرداري ورکړه ده چې وای
you know that the effect of this earthquake has been in the remote area also, rural area also, so it may take time to get the data definitely.
تاسو پوهیږئ چې د دغه زلزلې احساس هدا په لری پرتو خلیوالو سیمو کې اهم احساس شوه ده، ځکه د ارقام معلومېدل به وخت ونیسي. په قاطع توګه د ژغورنې کارونه به یو څه ورځې ونیسي. د مرګانی زلزلې مرکز چې د شنبې د ورځې د غرمې نه د مخې وشوله د نیپال د پایتخت کټمنډو شمال لویدیځ ته په 8 کیلومتره کې نه پروت. دغه زلزله ورو وه چې ډیره تباهي وکړله. د ورځې د مخه د مړو شمیر په چټکۍ سره زیاتېده، په داسې حال کې چې پوځ او پولیسو د خلکو د ژغورنې کوشش پیل کړ. یوازې په کټمنډو کې د خاورو خزلو ډېرې جوړې شوې وې چې اوږدوالی 60 مترو ته رسېده، چې دارارا برج د 19مې پېړۍ یادګار دی. د دې ورشته ده چې په لسګونو کسان د خاورو خزلو د دغې ډېرې لاندې شوي دي. د لرغونو د رمسالونو په شمول یو شمېر تاریخي ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. د نیپال د سیلانانو د بورډ مدیر آدیتا برال وایي انه کېدای شي د کټمنډو زړې سیمې ته ډېر زیان اوښتی وي. برال وایي
old houses in the narrow lanes of the main city core area might have been devastated, but there are not proper building structures designed. They are almost about 100 years old and
خای د خار د اصلي سیمې د تنګو کوڅو په شاوخوا کې کورونه ډیر ویجاړ شوي وي. په دغه سیمه کې کورونه په نقشه نه و جوړ شوي، تقریبا 200 کاله زاړه دي او د دوی ترمن تنګې کوڅې تیرې شوي دي. دا داسې ورځ وه چې هیڅکله به له یاده ونه ویستل شي، په داسې حال کې چې دوی په 80 کالو کې د داسې زورورې زلزلې سره مخامخ شوي دي. ځینې کسان خاورې خزلې په خالي لاسونو اړوي چې ژوندي پاتې کسان پکې پیدا کړي. په سلګونو کسان د روغتونونو مخ ته راټول شوي دي چې ټپیان پکې پیدا کړي. ډیر کسان چې څنګلې ماتې دي په لارو کوڅو کې پراته دي او مرستې په انتظار دي. نور وای ساتونه ساتونه په سرک باندې تیر کړل، په داسې حال کې چې د هیواد په هغو سیمو کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده د زلزلې وروستي ټکانونه پکې احساس شوي دي. دغه زلزله د یو ورسته د پغره کې د برف کوچونو سبب شوی هم ده چې یو شمیر لارښوونکي او رخصتونکي هم مړه کړي دي او ډېرې خیمې د خاورو سره برابرې کړي دي. د رومانی رخصتونکي الکس گاوان په ټویټر کې لیکي له خیمې نه په منډه وزمه چې ژوندی پاتې شمه. په زرګونو خارجان په نیپال کې دي چې د پسرلي په موسم کې غره ته وخیږي. د هیواد یوازانی بین المللي هوایی میدان تړل شوی دی او ډیر سالیانان نه بند پاتې دي چې د هند او چین په شان هیوادونو ته راستانه شي. د دغه زلزلې جړقونه د هند په پایتخت او بنګلادیش کې احساس شوي دي. په هند کې د دغه زلزلې له کابله لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي هم دي چې اکثره یې په ختیځ ایالت او بهار کې دي چې راپورټونه وایي ځان یې اړولی دی. دغه ایالت نیپال ته نږدې دی. په تیبت کې له زلزلې نه 15 تنه مړه شوي هم دي او یو شمېر نور زخمیان دي. هند په دغه واړه ګاونډي هیواد کې د ژغورنې په کوشش کې مرسته کوي. یوه الوتکه چې د ژغورنې 40 کسیزه عمله او د مرستې نور مواد پکې بار دي استول شوي ده او ټاکل شوي وه چې 3 نور پروازونه ناوخته نیپال ته رسېدلي وي. د هند بهرنی او چارو سیکرټری سوبرامانیم اجی شنکر انا وای نن د یک شنبه په ورځ به کوشش زیات شي. د وای
ټومورو دیر ویل بی مینی مور ایرکرافت موومنټس ویچ ویل کیری ان ریډی ټو ایټ میلز ویچ ویل کیری ان واټر ویچ ویل کیری ان میډیکل سپلایز
نن با ډیر الوتکی پروازونه وکړي چې تیار خواړه د سکولو پاکي او به درمل خاص سامانونه چې د خلکو په ژغورلو کې با ورنکار واخستل شي خیمه او کمپل به ورسوي ځکه چې د نیپال حکومت اغوښتنه کړې و. نیپال چې په نړۍ کې له نسمونو هیوادونو د اضطراری حالات اعلان کړی دی او له بین المللي موسسو نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه هیواد په دې وروستیو کلونو کې سیاسي بې ثباتۍ ځپلی و چې له دې کبله پرمختګ ورو شوی دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په چین کې خبریاله میرمن گاویو چې یو ویا کاله عمر لري په دې تور د محکمې لخوا په وکاله بند تیرولو محکومه شو چې دولتي محرم معلومات کوم بهرني هیواته ورکړي دي. په هغه د حکم د پیکینګ یوې محکمې صادر کړی خو زوی او مدافع وکیلی ویلي دي چې میرمن یوبا د استناف غوښتنه کوي. د میرمن گاو مدافع وکیلان او طرفداران په دې باور دي چې په هغه لګول شوی تورونه بی ځای او د خندا وړ دي ځکه د کمونست د ګوند لارخود چې په هغه د افشا کولو تور لګیدلی خلاصې د حکومت په خپلو ویپاڼو کې هم پیدا کیږي. د ګوند په دې لارخود کې چې په نهم سند مشهور دی د غربي دیموکراسۍ د مروج کېدو مخنیول نړیوالو ارزښتونو مدني ټولنو او په چین کې د مطبوعاتو د ازادۍ مسایل پکې نغښتي دي. میرمن گاو د 1990 میلادي کال راهیسې ګڼ شمېر مطبوعاتو سره کار کړی. هغه خپل ټول کار د مطبوعاتو ازادۍ ته وقف کړی چې په دې موده کې ورته ګڼ شمېر جایزې هم ورکړل شوې دي. هغه ته په 2000 میلادي کال کې د مطبوعاتو د نړیوالې ادارې لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې اتلې جایزه هم ورکړل شوه. هغه د خپل کار له وجې څو ځله پخوا هم بندې شوې وه. په 1990 کال کې د تیانمین د څلور لارې د ډله ایزې وژنې وروسته د هغې بندې کېدل هم پیل شول. میرمن گاو په 1993 میلادي کال کې په دې تور د شپږو کلونو پورې بندې شوه چې دولتي محرم معلومات یې افشا کړي وه. هغه د 2014 کال د اپریل د میاشتې په 24 نیټې د تیانمین د څلور لارې د 25 کالیزې د لمانځلو د مراسمو د پیل کېدو نه مخکې یو ځل بیا ونیول شوه. د دې پیښې نه یوه میاشت وروسته هغه په تلویزیون کې راښکاره شوه او د دولتي محرمو اسنادو افشا کول یې ومنل خو وروسته یې بیا دغه تورونه رد کړل او یې ویل چې د فشار له وجې یې په خپل جرم اعتراف کړی وه. په میرمن گاو د وکاله بند د سزا د اعلان نه وروسته چې د همدې روانې میاشتې په 12 نیټې وشو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندې ماری هارف د چین د چارواکو نه وغوښتل چې هغه دې زر تر زره خوشي کړي او د نړیوالو بشري قوانینو په برخه کې د چین د تعهد درناوی دی وکړي. میرمن هارف خبریالانو ته وویل امریکا په دې ژور خپګان څرګندوي چې چینی ژورنالیست گاویو ته د وکاله بند تیرولو سزا ورکړ شوه او دا چې د هغې محکمه د پټو دروازو تر شا شوې ده او دا تور پیدای چې دولتي اسناد بهرنیو مطبوعاتو ته ورکړی دي. حرف زیاته کړه چې په میرمن گاویو د محکمې د دې حکم نه د وکیلانو مبارزینو او نورو عامه ګټو په خلاف د حکومت ناوړه کړنې څرګندېږي. په دې مبارزینو کې پو جی چنګ هم شامل دی. حکومت همدارنګه هغه 15 میرمنې ونیولې چې د جنسي ځورونې په خلاف مظاهره کوله. حکومت هغه ژورنالیستان، مذهبي مشران او نور کسان نیولې دي چې په سوله ایز ډول د چین د چارواکو او د هغوی د کړنو په اړه پوښتنې کوي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعته خپرونه همدلته پاته ورسېدله. بلنه درکو درې خپرونه ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.